رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی تاسو ته زموږ د خبرونې د دویمې برخې سره هرکلی وایم. زموږ د خبرونې په دې برخه کې بواوري د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په بیت المقدس کې د سولې او د کوریا په ټاپو وسمه کې د متقابل احترام غږ کړی دی، او جمهوري غوښتونکي د سنا او د استازو په دواړو جرګو کې په کنټرول لرلو سره د یو تاریخي فرصت توقو لري. دا دی هغه موضوعات چې رپورټونه به پی د خبرونو نه روسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید استلولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناولنی د جمهور ریاست د مقام د راتلونکو انتخاباتو سره د مقاطع اعلان وکړ. د پیرو یو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیمورو چې په 2015 کال باندې محکوم شوی و عفا شوی دی، او پرون د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په بیت المقدس کې د سولې او د کوریا په ټاپو وزمه کې د متقابل احترام خواست کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناولنی د خپل ملک د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون سره په دې خاطر مقاطع اعلان کړه چې د انتخاباتو کمیسیون د جمهور ریاست مقام ته د هغه کاندیدی رد کړه. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون غړو ناولنی د جنایي نظامونو له کبله په انتخاباتو کې د جمهور ریاست مقام ته د کاندیدای نه محروم کړی دی، مګر پر روسیې کې د اداري فساد په ضد مبارزینو او د هغه پلویان وایي چې دغه ټول الزامونه سیاسي انګیزه لري. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون دغه فیصله یو ورځ وروسته لاغي وکړه چې ښاغلی ناولنی د جمهور ریاست د مقام د کاندیدای لپاره د خلکو لازمی ملاتړ ترلاسه کړ. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون دغه فیصله نو وروسته هغه د خپل پلویان نو غوښتل چې د انتخاباتو سره مقاطع وکړي. د پیرو جمهور رئیس د خپل ملک یو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیمورو ته چې په 15 کال قید محکوم شوی و پرون د طبي دلایلو له کبله دافع اعلان وکړ. د پیرو د جمهور ریاست د مقام په یوې اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوی ویل شوي چې د غافوه د بشر دوستۍ په خاطر د صحي معایناتو د تفتیش نه وروسته شوې ده. په خپله فوجیمورو د یو کال راهیسې دافع خواستونه کول. د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په بیت المقدس کې د سولې او د کوریا په ټاپو وزمه کې د متقابل احترام غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د پاپ زیاته توجه دا وخت په نړۍ کې د سولې او د وسلوالو شخړو له امله د کړېدلو ماشومانو د کړاوونو د کمولو په لوري ده، په بیت المقدس کې د سولې او امن غږ وکړ. هغه د کوریا په ټاپو وزمه کې هم د ټولو خواوو ترمنځ د متقابل احترام غوښتنه کړې ده، او زیاته کړي ده چې د ټکر په ځای باید د دغه شخړو د حل لپاره د تفاهم لار ولټول شي. په دې باب یو رپورت د خبرونو وروسته مهروي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د فلیپین مقاماتو ویلي دي چې د اطفایي عملې د هغو 30 کسانو د جسدونو پاتې شونې پیدا کړي دي چې د هغه ملک په جنوب کې د داوا په خار کې په یو مارکیټ کې چې اور یې اخیستی و بند پاتې شي وو. دغه اور د شنبې په ورځ لګېدلی و، مګر د اور د سخت حرارت او د ډېر لوګي له کبله د اطفایي عملې ته مشکله وه چې په اور کې د وژل شوو کسانو مړي پیدا کړي. مګر پرون د دوشنبې په ورځ د اطفایي عملې د دو کسانو د جسدونو پاتې شوني پیدا کړي دي. د ترکیه سیاست مدارانو او حقوقپوهانو د دې خبرداري ورکړی چې په ملک کې د اضطراری حالت نوې فرمان به شخړې راوپاروي. د ترکیه د خدانانو اتحادی ویلي دي چې دغه مبهم فرمان به شخړو او تشدد ته لاره هواره کړي. د ترکیه یو پخوانی جمهور رئیس عبدالله ګل هم چې د اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ډېرې مودې متحد او دوست دی، د دغو نوو اقداماتو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده، او ویلی دی چې دا قانون د اندېښنې وړ دی او باید چې د سره پرې غور وشي. د ترکیې د حکومت مخالف عمده د خلکو د جمهوریت ګوند هم پرون ویلی دی چې دغه فرمان په ضد به د اساسي قانون محکمې ته شکایت وکړي. په پاکستان کې د یو بندي هندي فوزي مور او میرمن د ملاقات په خاطر اسلام آباد ته ورغلی وو. پرون په اسلام آباد ته د رسیدل نو وروستو د دغه زندانی میرمن او مور د هغه سره سلویښت دقیقې ملاقات او خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د هند عالي کمشنرۍ مرستیال هم د دغه ملاقات په وخت کې حاضر وو. دا شباب د افراطي ډلې ملیشو د یو شپاړس کلن هلک په شمول پنځه تنه کینیا ته د جاسوسۍ په جرم اعدام کړي دي. سږ کال دا شباب افراطي ډلې دویشت تنه اعدام کړي دي چې په هغې کې نهه تنه د جاسوسۍ په جرم او نور د جنایي الزامونو په تور اعدام شوي دي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د نوي عیسائی کال په درشل کې په پام کې ده چې د امریکا د اردو سمندري پوځیان پس له دریو کلونو نه بیرته هلمند ته ستانه شي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د هلمند د والي سره په دې حق لا مرکه کړي. تاسو ته دراورو
څومره تازه د امریکایي قوا هلمند ته راځي؟
پدې کې شک نشته چې هغه ژمنې چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د خلکو سره شوې دي، د هغې په اساس به تازه دمې نور ځواکونه افغانستان ته راځي او د هغې نه به یوه برخه هلمند ته راځي. تعداد یې تر اوسه معلوم نه ده، ولې د دغې عسکرو تعداد اصلا ضرورت پورې ارتباط لري چې څومره په کم ځای کې ضرور دي چې دا به د مرکزي
حکومت څومره عسکرو ته ضرورت لري.
مونږ خو تاسو ته معلومه ده چې مونږ سره بهرني قوتونه د هوایي قوت په برخه کې، د هوایي ملاتړ په برخه کې، همدارنګه د مشاوریت او د تعلیم او تربیه په برخه کې مرسته کوي. نو زه فکر کوم هغه پلان چې اوسنۍ دغه داده چې اوس دغه د مشاوریت او د تعلیم تربیه رول یوازې تر قلوردوګانو پورې منحولات د کنډک تر سطحې پورې وړاندې لاړ شي او هیله به مندا وي چې د موږ ملاتړ تر هغه سطحې وشي تر څو وکولای شو په ګډه د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکړو.
صحیح فکر کوم چې دا اوس هم تر اوسه پورې معلوم نه ده چې دغه سرتیری څه وخت دقیق په کوم وخت یا په کومه میاشت کې راځي. احتمالا په 2013 کال کې دوی ورسیږي هلمند. همداسې ده،
په دې کې شک نشته چې راتلونکي نوي سوي کال کې برازي. خدا په دې معنی نه ده چې کدا سرتيري نوي موږ به مبارزه نه کوو. موږ د افغانستان د دښمنانو سره مبارزه د افغانستان د بیړني امنیتي او دفاعي ځواکونو په وګه پرته ده. ساکال لله الحمد په هلمند کې موږ په دښمن باندې بيخي برلاسي یو. د دوه ملا تیر مو ورمات کړه ده او ان شاء الله چې تاسو به ساکال دې گواه اوسئ چې هلمند کې به ډېرې سیمې هغه نام نسیمې چې هغه د دوه پلاس کې هغه به د افغانستان اسلامي دولت لاسته ولویږي او خلکو ته به د ثبات او امن او سولې زیری ورکول شي. چې په دغه مبارزه کې تقریبا موږ د نهه دېر شاوخوا نه اضافه د مواد مخدر یا د مخدره توکو فابریکې له منځه ویوړلې. تقریبا د درې ټانو نه اضافه یوازې په دا تیر یوه میاشت کې موږ مواد مخدر له منځه وړي او دا مبارزه به جدي وي، ځکه په غیر مستقیم ډول باندې د همدغې مالي منابعونه طالبان ګټه اخلي او د موږ او د نړیوالو قوتونو په مقابل کې جنګي.
سیدا سودا د نشوي توکو له کارخانو سره د مبارزه مسلې ته اشاره وکړه. دغه عملیات ډیر په شدید ډول پیل شو، خو اوس سپاره ډیر څه نه ویل کیږي. آیا عملیات ورو شوي دي که عملیات ختم شوي دي؟ تازه جزئیات څه دي؟
نه، د منج منا او د بنګ پریکړه دا د پلان مو دا چې دا عملیات به ادامه پیدا کوي. ولې موږ نه غواړو چې خدای نه خاصه دي عملیات د لاس د ملکی وګړو تستونځ ورسیږي. موږ په خپل پلانونو اخته یو، دا به دوامدار عملیات وي، ځکه لکه څنګه چې موږ مخامخ د دښمن سره په جبهه کې په جګړه بوخت یو، په هماغه ډول به د دو مالی منابع له منځه وړو تر څو وکولی شو دو سولې ته آماده کړو او یا هم دو ته مخامخ په جګړه کې کاملا شکست ورکړو.
صحیح. نو تاسو به تل ویل چې د هلمند نامنۍ د مخدره موادو له کاروبار سره ارتباط لري. اوس چې د کارخانو پر ضد مبارزه روانه ده، د هلمند وضعیت به په راتلونکي 2013 کال کې څنګه وي؟
زه مطمئن یم چې سا کال به د مواد مخدر په تولید او قاچاق کې ډراماتیک تغییر راځي. دا به کمیږي، ځکه موږ د دې په ضد جدي مبارزه پیل کړې ده او همدارنګه به موږ زیاتې سیمې لاس لاندې کوو. نو کله چې سیمې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت تر کنټرول لاندې راشي، په هغې کې هر نوع مواد مخدر، د هغې کښت، د هغې قاچاق دا ممنوع ده. نو زه اطمینان ورکړم چې انشاءالله سږ کال به موږ هم د مواد مخدر کښت او کار او قاچاق کموو او د هغې تر څنګ به ډېرې سیمې لاس لاندې راوړو انشاءالله.
نو د 2013 کال لپاره ستاسو خاص پلان څه دی؟ ځکه چې همدا اوس هلمند ته نږدې د هلمند ځینې مقامات وایي چې خصوصا د ولایتي شورا غړي وایي چې مخالفین نگدی دی لخکرگاه تا کلا چه وضعیت او تهدید دون نگدی ده خار مرکز تا نو 2013 کال به حمله جنگونو سخر دک وی او هم به ورسره بهرنی پوزیان رازی څنګه تاسو دغه ساحه پراخوي خپل د کنټرول خصوصا د مرکز شاوخوا سیمو کې
تاسو ته به معلومي هغه عملیات چې مونږ پیل کړی دي مونږ تر اوسه په تیرو څو میاشتو کې تقریبا وا اته میاشتو کې مونږ لس عملیات پیل سر تر رسولي او لسم عملیات دا اوس د مارجی په ولسوالۍ کې د مایوان لس په نوم باندې جریان لري مونږ ډيري سیمې د لخکرګاه شاوخوا امن کړی دي د ناوي ولسوالۍ مڅو میاشتو مخ کې د دښمن نه ونی ولاو کاملا الته اوس امنیت برقرار ده پام دې شکل پلان مودادا چې د لخکرګاه شاوخوا سیمې ټول امن شي او د هغه نورسته کده خدای راځي شمالي هلمند او جنوبي هلمند ته د امن او سولې سره په هیوا غزو
د هلمند والی حیات الله حیات خوشاله اوسه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د رومن کتلکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په بیت المقدس او شمالي کوریا کې د سولې غکړې په موکړې د امریکا غک د خبريالي ایسابیلا کوکوکلی دی رپورټ چې سید سلیمان شایت تاسو دروروي
د ایساویانو د رومن کاتولیک فرقې پښوا د یکشنبه پورز د دسمبر په 14مه د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد د جشن د منځلو په مناسبت د روم د خار په مرکزی څلور لارې کې واقع د سنت پیټر بسلیکا یا مجلل برانډې لپورتنی منځل نخپل پیروانو ته وینا کوله پاپ نړیواله کچا د یو نوي اجتماعي تصور او سوچ د رامنځته کولو غږ وکړ دا د پاپ غږ د چخپلو پیروانو ته وینا کوي پاپ په داسې حال کې چې زیاته توجه په نړۍ کې د وسلوالو شخړو له امله د ځپل شوو ماشومانو د کړاوونو او مصیبتونو د کمولو په لورې وه په بیت المقدس کې د سولې او امن غږ وکړ ا د کوریا په ټاپ وزم کې هم د ټولو خواو ترمنځ متقابل احترام غوښتنه وکړه پاپ ویل چې د ټکر پر ځای باید د دغه شخړې د حل لپاره د تفاهم لاره ولټول شي پاپ خپل وینا کې ویل چې خپل منځنۍ اعتماد او باور د ټولو نړۍ په خیر دی هغه د کډوالو د حقوقو هم دفاع وکړه او کوم مهاجرین چې اروپا ته د پناه لټولو په هیله را روان دي د حضرت یوسف علی السلام او د حضرت عیسی علی السلام د مور بیبی مریم د کوششونو سره مقایسه کړ چې دواړو په سخته کې پناه لټوله خو چا ورته پناه ورنکړه پاپ ویل چې دا خلک د خپل کورونه په زور او جبر شړل شوی او له بده ورځ نه دلته راځي چې مشرانه صرف د بیګنا کسانو د وینو په توې ول پوهیږي په بل څه نه پیږي پاپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د موجوده تشنج لامل خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د مذاکرات لارې باید د دوو مستقلو دولتونو د جوړولو لپاره کار وشي د رومن کاتولیک فرقه چې د عیسویانو تر ټولو غټه فرقه ده په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیارد پیروان لري لږ زرو کسانو د پاپ وینا ته غوږ نیولی و
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا وخت چې جمهور غوښتن کې د سنا او د استادو په دوانو جرګو کې اکثریت لري نو دوی ته دا فرصت برابر شوې ده چې سر ډول اجنډا په قانون کې بدلول وغاړي نو کولای شي په مکړی د امریکا غږ د خبريال دی رپورت ته چې ضمان مومندی تاسو تلولي
2013 کال مخ په ختمېدو ده جمهور رئیس ډانل ترامپ لس میاشتې په خوا د مالیای اټکس د مهم لاهې تصویب ژمنه کړې و جمهور رئیس ترامپ وای
وی ویل پروواید ماسیو ټکس ریلیف فور د میډل کلاس
موږ به د منځنۍ طبقې لپاره په مالیه یا ټکس کې اسانتیاوي راولو موږ به د امریکایي شرکتونو او کارګرو لپاره برابر شرایط پیدا کړو د عوامو په نس هغه لایحه مشهوره نه و چې دواړو ګوندونو تصویب کړی و او په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو غړو لپاره دا مهمه وه چې د جمهور رئیس په ټویټر کې د لیکلو په وخت کې اجراءات وکړي او په داسې حال کې چې د مالیه په برخه کې لایحه او بریو ډیر جمهور غوښتن کې کوشش کوي چې په قضایی څوکیو ته قاضیان راجلب کړي د بروکینګز د موسی غړی مولي رینولد انوای
you're a person who's really who really cares about say
د هغه چا لپاره چې د قضایي چارو په باره کې توجه لري جمهور غوښتونکو په سنا او سپینې ماڼۍ باندې له کنټرول کولو نه ګټه واخیستله. جمهور غوښتونکي د سترې محکمې لپاره په خپل کاندید نیل ګورسویچ فشار راچوي. د سنا د مجلس رایاچوونکي د مقرراتو په بدلولو سره غواړي چې د ډیموکراتانو مخه ونیسي. جمهور غوښتونکي سناتور میچ Canal why
we need to restore the norms and traditions of the senate
mung da pakar da che da sana da manlis normuna aw anana par zakro aw pa manlis ke da dwaalo gundun ghidi da be sabiqi khabruna tir shu demokratan wel le be sabiqi iqdam na par shan nizi demokrat senator chek shumar anway
when history weighs what happened the responsibility for changing the rules
کله چې تاریخ قضاوت کوي چې څه پیښ شول نو د قانون د بدلولو مسولیت به د جمهور غوښتونکو او په مشر میکانل په وګو باندې وي. هیڅوک دوی په اقدام کولو نه مجبوروي. دوی په خپل خوخه اقدام کړی دی مګر دا روغتیایي بیمه وه چې درس کال ورباندې بحثونه وشولو. جمهور غوښتونکو کوشش کاوه او په کې ناکام شولو. جمهور غوښتونکی سناتور بل کاسدی انوای موږ رای نه ده اچولې. د بیسبال په میدان کې د ټوپکو په ډز سره د یو وخت لپاره د دواړو ګوندونو باس پای ته ورسېده. د دغو ډزو تر شا سیاسي هدف و چې د استازو په مجلس کې د اکثریت د ګوند د غړو څارونکی سټیف سکالیف ټپي شو. د استازو د مجلس غړی چیک فلیشمن وایي
It was very loud. I noticed there was blood on the floor of the dugout.
دغه واز ډیر لوړ ما ولیدل چې فرش په وینو ککړ شوی و. له خلکو نه وینې څڅېدلې او ځینې کسان وهل کېدل. د خدای فضل و چې هغه په ما باندې ډزې ونه کړې. زه خیال کوم چې زه خوشبخته وم مګر د اتحاد لپاره غوښتنې ډېرې لنډې وې. په داسې حال کې چې کانګرس د روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې احتمالي تحقیقات کوي. دغه تحقیقات د جون په میاشت کې اوج ته ورسېدل چې دا په دې تازه کلونو کې د کانګرس یو د سترو استماعیه غونډو نه وه او جمهور رئیس ټرمپ د اف بی آی رئیس جیمز کومی ان برطرف کړ. د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی وایي
I was fired because of the decisions I had made during the election year.
زه د داسې یو څه په علت برطرف کړل شوم چې ما د روسیې په باره کې تحقیقات کول چې دا داسې یو څه و چې په هغه باندې فشار اچوه. دغو دوامدارو تحقیقاتو د کانګرس توجه انحصار کړې ده او د روان کال په ختمېدو سره د مشرتابه لپاره دا یوه ناامید کوونکې وضع ده. مولي رینولد بیا وایي
Some victories for Republicans, but a lot of wasted opportunities as well.
The جمهور غوښتونکو یو څه بره په نصیب شوه ده مګر ډیر فرصتونه له لاسه هم ورکړي دي. د استازو د مجلس رئیس نپال رین الله تر وسه په مخ کې فرصتونه ویني. دی وای
Next year is going to be the year where we work on people.
بل کال داسې کال دی چې موږ به پکې د خلکو په باره کې کار کوو. په راتلونکي کال کې به د منځنۍ دورې انتخابات هم وشي او دواړه ګوندونه به د خپلو هغو کارونو حساب کتاب ورکوي چې په 2018 کال کې کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15 مرستندوی ادارو رپورت ورکړی چې په یوکرين کې د جنگ د وجې خلک د کریسمس یا د عیسایانو اختر او د نوې کال منځلو خوند نشي اخیسته. د امریکا غږ د خبریالي لیزا شلاین رپورت خلاصه خلیل خان تاسو ته ولولي.
د جنوري په میاشت کې په یوکرين کې د تودوخې درجه منفي 40 درجو پورې لاندې لیدای شي. په ټول هیواد کې خلک د سخت یخ لوجې ځپل کیږي. خو خلک چې په ختیځ یوکرين کې یاغیان چې د روسانو ملاتړ وسره دي تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسېږي هغوی د څلور کلن کورنی جنگ له وجې د شیانو له کمی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو اداره په خپل راپور کې وایي چې هغه خلک چې د جنگ له وجې د ډونسک او لوهانسک په سیمو کې له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي دي د سخت مشکل سره مخامخ دي. دغه راپور وایي وضعیت په خاصه په هغه سیمو کې ډیر ګران دی چې د یاغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ کرښې ته نږدې پرتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویاند اندری ماسک وای دلته کورونا د مسلسلو بریدونو له وجې زیانمن سوي دي. هغه وای تاسیسات خراب سوي دي او د ترانسپورت نظام هم خراب دی، او دا ډیره ګرانه وي چې خلک دواوي، خوراکي توکي او نور کارونه سرته ورسوي. هغه زیاته کړه،
In some villages the infrastructure such as gas pipes have been damaged by shelling and as a result coal and firewood represent some sole means of heating the homes. Our staff reported that the
زینو کلو کې تاسیسات لکه د غازو پایپ لاینونه د بمباریو لوجه خراب سوي دي. په نتیجه کې سکاره او لرګي یوازینی څه دي چې تلارې خلک کولای شي چې خپل کورونه ګرم وساتي. زموږ خبريال راپور کړی چې خلک وس دې ته مجبور سوي دي چې یو شی انتخاب کړي، یا خوراکي توکي او دواوي رانیسي او یا سکاره او لرګي رانیسي چې خپل کورونه ګرم وساتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یا یونیسیر 15,300 سخت وړو کسانو ته مرستې رسوي چې پکښې هغه خلک هم شامل دي چې کونډې دي، د زاړه عمر دي، هغه کورنۍ چې ډېر ماشومان لري، د شکر ناروغي لري او یا په نورو جدي ناروغیو اخته دي. زیاتره مرسته اخیستونکي په ختیځ اوکراین کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې چې هلته وضعیت ډېر خراب دی اوسیږي. د مهاجرینو اداره جامې، ګرم کوټونه، بوټان، سکاره او نغدې پیسې خلکو ته ورکوي چې د ژمي موسم په اسانۍ تیر کړي. هغه سیمې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د مهاجرینو اداره هلته 0 کورنیو ته پرته له کومه شرطه نغدې پیسې او 4,200 ماشومانو ته ګرم کوټونه ورکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
سره له دې چې ډېر امکان شتي چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا اقتصاد د ځینو ناڅاپي خطرونو سره مخ شي، د اقتصاد پوهانو په باور موجوده وده به دوام وکړي. سید سلیمان شاه تاسو ته د دغه رپورټ تفصیل دراوړوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه وروسته په لومړي سر کې اقتصادي ماهرانو د ډانلډ ټرمپ په شان د یو ناتجربه شوي جمهور رئیس د پالیسیو په اړه اندېښنې درلودلې. خو د امریکا اقتصاد چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصاد ګڼل کېږي په 2018 میلادي کال کې وده وکړله او توقع ده چې په راتلونکي میلادي کال کې به همسې جاري. د امریکا اقتصاد اوس په پوره سرعت مخ په وړاندې ځي او غټه وجه دا ده چې د بیروزګارانو شمیر کم شوی، د ونډو او اسامو په بازار کې کاروبار ښه په زور کې روان دی او د نړۍ د زیاترو هیوادونو اقتصاد هم ښه شوی. خو د زیاتې خوشبینۍ باوجود یو شمېر اقتصادي ماهران فکر کوي شاید چې د امریکا اقتصاد په راتلونکي کال کې له نوو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ شي. د یو زیات شمېر اقتصاد پوهانو د توقع برخلاف لس کاله مخکې په امریکا کې د اقتصادي بحران له پیل کېدو وروسته او په 2016 میلادي کال کې د جمهور رئیس په توګه د یو جنجالي شخص د ټاکل کېدو سره سره اقتصادي وده سکال بده نه وه. دا د بینک ریټ ډاٹ کام په نوم د یوې مستقلې اقتصادي مؤسسې د څېړونکي ګریګ میک برایډ غږ دی چې له امریکا غږ سره مرکه کوله. ګریګ وایي دا خبره واقعا ډېره د تعجب وړ وه. ومو لیدل چې نور کسان هم په کارونو او دندو باندې وګمارل شو. د غټو کارپوریشنونو او شرکتونو ګټه لوړه شوه او په ځینو ځایونو کې مو ولیدل چې اقتصادي وده پراخه شوه. دا سهامو د بازار د ونډو نرخونه پورته وختل. زما په فکر یوه بله د تعجب وړ خبره دا وه چې په سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار کې هیڅ قسم تزلزل رانغی. دا د جمهور رئیس ټرمپ غږ دی چې د مالیجاتو د اصلاح شوي قانون له توشي وروسته خبرې کولې. ټرمپ ویل چې امریکایان د مستقبل او راتلونکي په باب ډېر هیجاني دي او یوه داسې خوشبینی ورسره پیدا شوې چې مخکې مثال په سترګو نه لیدل شوی. تاسو به ټولو اقتصادي چارټونه لیدلي او هم به مو د راتلونکي وخت لپاره زموږ په مخکې پراته امکانات ملاحظه کړي. د بی ای بی ای یا د تجارتي اقتصادیاتو لپاره د امریکا د ملي اتحادیې یوه تازه سروې ښیي چې تاجران او ماهران هم د جمهور رئیس خوشبینی سمه ګڼي او هم نظر دي ورسره.
They've gotten much more optimistic in the September survey.
Da the Nomori Itihadi the race Ken Sampson gade chwai khalak nur ham khushbindi da September pa mash ke che kuma survey shwe khay che ziyatar amerikan pa de khyal di che de iqtisadi wadi da kamzorai imkanat dumra ziyat nadi aw shpeta pa sulaki dadman de che pa musbat khwa de iqtisadi wadi tamail ziyat de خو ځینې ماهران بیا وای چې خطر نه دی ختم شوی. دا د آی ایچ ایس مارکیټ یا د اقتصادي ماهرانو د یوې شخصي مؤسسې د غړي کین ماتینی غږ دی. نوموړی وایي چې د امریکا اقتصادي ودې ته متوجه غټ خطرونه په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د مثال په توګه وګورو چې په شمالي کوریا کې څه پیښیږي، ځکه چې د امریکا لپاره یو واقعي جیوپولیټیکي خطر دی. په ناڅاپي توګه د اقتصادي مارکیټ د مختل کېدو د خطر امکان به همیشه موجود وي، او ډېر احتمال شته چې دغه خطر یا د خارج نه نشأت وکړي او یا د 2008، 2008 او 2009 میلادي کلونو د اقتصادي بحران په شان له داخل نه نشأت وکړي. یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې 2018 میلادي کال د انتخاباتو کال دی. bankrate.com د مؤسسې یو بل کارپوه مارک هامریک وای
کورس پالیټکس هیر ان واشنگتن ڈی سی اول
باز په دې ارتباط د واشنگتن ڈی سی سیاست لپاره مباید اونې غورځو. مخ په یو ګوچ دا کال یوازې د امریکا د حکومت لپاره نه، بلکې د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره هم مهم دی. او لږ وروسته به په 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په فکر کې لویږو. په 2018 میلادي کال کې د نړۍ اقتصاد 4% وده وکړه، چې 2018 میلادي کال د اقتصادي ثبات لپاره ډیره مهمه وه. اقتصاد پوهان وایي چې دوی په 2018 میلادي کال کې د منځني ختیځ او اروپا د اقتصادي استحکام او ثبات په باب ډیر اندېښمن دي. امکان شته چې د امریکا پالیسي په دغو دواړو حساسو سیمو کې د نوو تشنجونو د پیل کېدو باعث شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په بنگلادیش کې زیاتره روهینګیایي مهاجرین چې ډېر کم عاید لري او د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره اوس په کمپونو کې کار کوي، د امریکا غږ خبریال سټیو سټینفورد د ځینو ځوانانو سره خبرې کړې دي چې د کمپونو په ساحو کې نوي کاروبارونه شروع کړي. خلیل خان تاسو ته دغه رپورټ خلاصه دروروي.
بنگلادیش ته زیاتره رونګیای ماجر د برما د فوج د ظلم او د ناڅاپي حمله ورسته یوازې په څو جوړو کالو کې راتشتدلی دي. په داسې حال کې چې مرستندوی ادارې هڅه کوي چې هغوی ته خوراکي توکي او د پناه ځایونه برابر کړي، زیاتره نوي ماجر اوس د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره د پیسو جوړولو نوي خوارۍ لټوي. دولس کلن عبدالکاظم 15 سنټه یا 500 افغانۍ د یو چا سره پور کړي او د پان د خرڅولو کاروبار شروع کړ. اوس دوه چنده پیسې جوړوي چې د خپل کورنۍ چاته غړي بکشې دي د پاره خوراکي توکي رانیسي. عبدالکاظم وای کله چې موږ ته په کم کې ورج راکي زموږ گزاره وسی، تر اوسه موږ ته د راشن کارډ نه دی راکړل سوی. کله چې موږ ته د راشن کارډ راکړل سي نو ورځې ترلاسه کولی سو، خو موږ د ترکاري یا د پخلي لپاره بیا پیسې نه درو، نو د دې لپاره زه پان خرڅوم. پلس کمپونه کې دا وخت اته لکه 50,000 ماجرون وسیږي. ځینې محلي کاروبارونه د دې هڅه کوي چې دغه ماجرونو ته خوراکي توکي ورورسوي. زیاتره غیر دولتي سازمانونه خوراکي توکي د محلي تولید کوونکو څخه اخلي او ورسره قراردادونه کړي چې د ماجرونو ته سبزیجات په مناسبو نرخونو ورورسوي. شلی ټکرال چې د خوراک د نړیوال پروګرام سره کار کوي او د پروګرامونو د چارو افسر د وای
WFP has always run food shops here for the registered refugees which have a
د خوراک نړیوال پروگرام د رجستر سو ماجرون د پاره د خوراکي توکو مغازي چلوي، او په دغه مغازو کې نونس ډوره خوراکي توکيسته. په دې خاطر چې دا ډاډه کړو چې د محلي بازارونو په نرخونو باندې اغیز ونه کړو، موږ د درستی واده څخه خوراکي توکي راغواړو. خو یو پلان هم په مکمل توګه سم نه وي. په بنگلاديش کې ځنې محلي کاروبارونه لکه چې د چرګانو پلورونکي د ماجرینو دراتک سره د ګټي د پاره خپلې بای پورته کړې دي. د رونګیا یو ماجر محمد اتواز چې د خپل کورنۍ سره یو ځای د راتشتدو د مخې په برما کې مامور وو، او اوس دلته یو څو ډالر د ورځې پیدا کوي او دې هڅه کوي چې ژوند ته مثبت فکر وکړي. هغه وای زه غواړم چې یو مغازه خلاصه کړم او تخم پکې خرڅ کړم. زه غواړم چې اقتصاد وده وکړي، چې یو څه پیسې جوړ کړم او خپل ژوند بیرته په سمه توګه پیل کړم. دا هغه څه دي چې هیله لرم. په داسې حال کې چې په کمپونو کې د یو بل سره په مرسته کاروبارونه خلاص شوي دي او د رونګیا ماجرینو ته د نورو کارګرو پرته نیمایي معاش ورکول کیږي، وخت به دا ثابت کړي چې څوک زیاته ګټه پورته کوي.
نو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا راډیو زموږ د خبرونه کومه برخه هم اوریده په دې هیله چې تاسو زموږ خبرونه اوریدل نه لې پاتې کړي او که تاسو نه پاتې شوي نو کولای شئ چې په www.pashtovia.com باندې واورئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.